السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې په کابل کې 14 سوې ده. دغه راز د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون نورو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي شولې ده. دا اونور راپورونه ته په څو شیبو کې ورزو. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې 14 سوې د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د ایران حکومت وایي چې د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې یو مشر یې نیولی دی. د کابل د پغمان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې نن سهار 14 سوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ پیښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په خبرونه کې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د دهراوت ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل وسلولو د امنیه قمندانۍ ودانۍ هم نیولې ده. خود اوروزګان د والی وایان احمد شاه ساحل بیا دا خبر ردوي چې ګنې دهراوت ولسوالۍ دي وسلولو طالبانو نیولې وي. د یوې وسلولو طالبانو د دې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې چې اوس یې پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یانس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناټو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور وو، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر وو. دا د اهواز د ازادي غوښتونکې غورځنګ بل نوم دی چې له 1940 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 40 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیوالې اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 1.5 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد د صندوقونو د پانګونې مخاوني ولسی. د امریکا دفاع وزارت څه مونږ مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 میلادي کال کې د شری نږدې 3 لکه او 10,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1994 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکه او 2500 اوښتی چې دا د 2014 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 3 اویا فیصده پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 15 دقیقې دي. د جنرالستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بللی دی. تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه ښیي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پېښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پرېښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستانو او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پېښه کې اغېزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په ازاده توګه او پرته له بیرې کار وکوي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکي څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د زړه له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بللی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې دا د طالبانو کار دی. د ناامنیو په دوام د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي چې دغې پېښې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوې دي. په کابل کې د چاودنې په اړه نور تفصیل له ډیوې نادر څخه اورو چې په مستقیم تماس کې راسره ده. ډیوې جانې، سهار په خیر، نور جزئیات څه دي؟
نن سهار د پیخه د کابل پغمان ولسوالۍ د ارغندۍ سلورلاري ساحه کې د ملي اردو پر یو مرکز تر سره شوه ده. د امنیه د کابل امنیه قمانداني د پیخه تایید کړی ده، خو د برید د نویت په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د راپورونو په اساس ویل کېږي چې موټر بمبرید دی. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت نور جزئیات نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې استول چې تر دې دمه په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې بریټ مسولیت تر دې د مچا نه دی اخیسته د په داسې حال کې دا چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې جګړه زور اخیسته ده همداشان په کابل کې هم 13 اونۍ یو مقناطیسي مان چودنه کې د ریغې نو وروسته سو نور پیښې هم درلودې خبره کې ده یو مشهور خبریال یماسیا وشو د خپل دوه همکارانو سره وژل شو او د مقناطیسي مان چودنې دا لا هم دوام لري په کابل او په ګرنورو ولایتونو کې
ډیره مننه له ډیوی نادر څخه مو ورډل چې د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار 14 سوي ده د افغانستان د کورونی چارو وزارت په دې 14 کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په وروستیو ورځو کې د امنیو په دوام د ولسمشر اول مرسل امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت د څو اونیو لپاره پر غاړه واخیست
راپور زموږ قضاوت ستاسو
تاسو زدي رادیو تاوار یستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي 10 بجې او 11 دقیقې دي پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لری ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکار شوي دي خو ځینې نور بیا وایي چې ستونزې به وي خو خوښ دي چې بهرنوي ځواکونه له دې ولایت وتلي شریف الله شرافت نور حل کوي
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشتو د بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه خوشپاژ میاشتې مخکې ورستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی
کله چې بهرنۍ ځواکونه له روزګان څخه وځي نامنی ډیریږي تر څنګه تر ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګول ده چې وسلوال طالبان را لکه کله چې بهرنیان ځواکونه د لیوه ځای یو ښه بېلګه درته هم زه د چورې څخه را روانو پر دا لارې یعنې بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي او ځای شامۍ جوړې کړي زه داسې اریان سم تر ترینکوټه پرې دا ساحې ګرد دوی ویشتلي وې یعنې دومره یې ویرولي وسلوال طالبان چې په هېڅ صورت د ښار باندې حمله څه کوي پرې پوستې د حملې کولو جرات نه شو کولی
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشتو خو اوس د غلطه افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره شوي دي محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي
ډیره کارونو سره شوه اقتصادي حالت یې هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه هم برابره وه او ډېر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې مانه اوس په نشي توکو اموخته دي یا مثلا وسلوالو تللي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي
نه یوازې په اورزګان کې بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار شوي او یا هم د کار پخوانۍ خوندې نه دی پاته خو د اورزګان یو اوسېدونکی رپیولا سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته
خوشاله خو په دې یم شدی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشاله یو چې د خپل وطن څخه خپل ساتنه وکړو وطن په خپل جوړ نو کو بهرنیان نه سره جوړولای باید په خپل د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاس سره ورکو ودرېږو
د روان میلادي کال د پیبوري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اورزګان په شمول د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل د خپل پوځي اډې لمنځه یوړی او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارل شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارت او سیستیکا اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ په اړه کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جنډر او بشري حقونو د برخې له مشرې مروې امینی سره مرکه کړې. په سره کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې وزارت څو کارکوونکي ښځینه دي.
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ مپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ مپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به